السلام علیکم قدر من اوریدن کو د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې بیا هم زه نجیب امیر ستاسو قربان يم. د دې خبرونه په لومړی نیمای کې درته رپورټونه لرو چې د پښتونخوا سیمې په اړه دي، او په دویمه نیمای کې ورنیس پروګرام د مشال ریډیو مجله اوریدای شئ چې په کې په افغانستان او پښتونخوا کې د وروستیو کلتوري پرمختګونو نه خبرې دي. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې شاهین بنیرې تاسو وړاندې کوي.
ستړې مشې ړومبې د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې یو ډېر واک لرونکی عدالتي کمیشن دې په څلورو میاشتو کې دننه له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو د تورونو پلټنه وکړي. د پاکستان د فوج مشر په ترهګرۍ تورونو یولسو کسانو ته د پانسۍ ورکولو منظوري ورکړې ده. او افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا پالیسي بدله کړي چې په یو وخت هم د طالبانو سره په مذاکراتو کې د مرستې وعده کوي او هم افغانستان ته ترهګرۍ لپاره وسلوال لیږي. د خبرونو تفصیل. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو د تورونو د تحقیقاتو لپاره د یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. دا سفارشات تر هغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرس په نامه اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو بهر کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د وړاندیزونو په جوړولو یې کار کړی پرون مشال لیډو ته وویل چې دوی په یوه ځانګړې موده کې د غیر جانبداره پلټنو مطالبه کړې.
چې کوم دی رومبای مرحله تحقیقات دي، چې کوم کې ترجیح دي وزیر اعظم صاحب یا د نړۍ کورنۍ دارا کې تحقیقات دي، نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی نن سفارشاتو کې، او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان ته یوه میاشت نور نمبر کولی شي، او بیا دویم مرحله کې چې د دې ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي هغې تحقیقاتو لپاره څېړنو لپاره یو کال ورکړی شوی.
ځینې اپوزیشن ډلې تور لګوي چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ بهر کې د ټیکسونو څخه بچ کېدو لپاره کمپنیانې جوړې کړې دي، نو باید هغه استعفا ورکړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي چې د اسنادو کې د وزیر اعظم نوم نشته او کورنۍ کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د یولسو کسانو د پانسۍ کولو په حکم دستخط کړی دی. د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړو. د خبر پاڼې په خبره د دوی په جرمونو کې د خلکو وژل، پر امنیتي ځواکونو بریدونه، د سکولونو ورانول او د ولسي وګړو تښتول شامل دي. د ټولو کسانو ته ترهګرۍ ضد فوجي عدالتونو د مرګ سزاوې اورولې وې. د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف په سند صوبه کې د رینجرز ځواکونو په زندان کې د تشدد وروستو د متحده قومي مومنټ ګوند د یو غړي د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو حکم کړی دی. نن د فوج د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې د نوموړي له خولې ویلي چې آفتاب احمد په نامه دې کس د مرګ په اړه باید په پلټنو سره انصاف وشي. د متحده قومي مومنټ د سختو نیوکو او احتجاج وروستو نن رینجرز ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د آفتاب احمد د مرګ په تړاوي سو چارواکي له دندو معطله کړي دي. پرون د خیبر پختونخوا بنو ته د خپل دورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغلته د نړیوال هوایي میدان جوړولو تر څنګ لګي مروت لپاره د یو پوهنتون اعلان هم وکړ. خو د قبایلي سیمو د ځوانانو تنظیم او قومي مشران د وزیر اعظم له جلسې څخه په احتجاجي توګه ووتل. دوی ویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خبرو کې د قبایلي سیمو ترهګرۍ او کډوالو د واپسۍ په اړه هیڅ ذکر ونه کړ. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوې بدله کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال لیډو ته ویلي چې پاکستان باید د وادي سره سم خپله خاوره کې له مذاکراتو څخه انکار کوونکو طالبانو پر ضد کاروایی وکړي.
په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار دا خبره شوې ده چې که کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. د طالبانو ډلې د دې پر ځای چې د سولې مذاکرې ته کښېني جګړې ته دوام ورکړی دی، او دا کسان هغه دي چې هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه دا ده چې عملي اقدام وکړه. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د څلور اړخیز کمیسیون له لارې نورو ناستو دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبر اعلانو ته ویلي چې جګړه د مسلې حل نه دی، او طالبانو پر ضد د کاروایۍ پر ځای باید د مذاکراتو لپاره کوشش وشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکای په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ترامپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. دغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیټ کروز چې تمه کې ده په انډیانا کې به یې وګټي، دغلته تر بایلات وروستو ولسمشرۍ ته د کاندیدیدو له سیالۍ وتلی دی. د کروز تر وتلو وروستو د ریپبلیکن ګوند چیرمین رینس پریبس په خپله ټویټر پاڼه ډونلډ ترامپ د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن متوقعه کاندید یاد کړی دی. هغه د خپل ګوند له ټولو غړو غوښتنه کړې چې هیلری کلینټن ته د شکست ورکولو په خاطر د پام زیاتولو لپاره سره یو شي. بلخوا که څه هم د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن له خپل سیال برنی سینډر څخه په انډیانا کې ماتې خوړه، خو دا تقریبا یقیني ده چې نوموړی به د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وي. نوموړی د جولای په میاشت کې کیدونکې د ډیموکرات ګوند د رسمي کاندید د اعلان تر غونډې لاوار د مخه هغه 92% استازي د ځان سره لري چې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته ضروری دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد د زیاتېدو سربیره هم پر جنگمندۍ معاهده کېدلی شي. پرون جنیوا کې د خبرو پر مهال جان کیری د شام ولسمشر بشر الاسد ته خبرداری ورکړه چې که د اوربن پر موافقې ولاړ پاتې نه شو نو ناوړې پایلې به ولري. په حلب خار او خوش سیمو کې جګړو د شامی حکومت او منځلارو یغیانو ترمنځ شوی دوه میاشتنی نازک اوربند نږدې مات کړی دی. دغه د مشال لیډو د یو خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپی اویا پیسې اخستل کیږي او 105 روپی لس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپی او 13 پیسې او 109 روپی او اویا پیسې. یو پاوند 105 روپی او 13 پیسې او 125 روپی. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 45 پیسې او 28 روپی 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 50 پیسې او 28 روپی. یو افغاني 1 روپی 25 پیسې او 1 روپی 45 پیسې او 280 ایرانی ریال او یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 11 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا تاسو له شاهین بونرینا د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه او له احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بای وریده په پاتې خبرونه کې به وره. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه وایي د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو سړل لپاره د یو واکدار عدالتي کمیشن جوړ شي، خو بل پلو افراسیاب خټک وایي د اپوزیشن خوځښتونه باید جمهوریت ته تاوان ونه رسوي.
بظاهری احتجاجونه په کار نه دي، بلکې عدالتي تحقیقات ته انتظار کوو. پکار مرض به ختمو، مریض خو به نه ختمو، که نه جمهوري نظام ختمولو چې خو مرګري کېږي نه، د حل لپاره به قدم وچتوو.
د پاکستان وزیر اعظم پرون بنو ته سفر وکړ او قبایلي خلکو یې پر ضد احتجاج هم درلود. افغان حکومت وایي پاکستان طالبان سولې ته نه رابولي.
پاکستان برعکس بیا هم خبرې د سولې کوي، ولې د جنگ لپاره طالب رالیزي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیزي او دلته عملا ورسره همکاري کوي.
په یو راپور کې باورې چې القاعده بیا افغانستان ته مخه کړي. او په اونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله کې د نورو مطالبو ترڅنګ د کونړ د مشایرې نه هم خبرېږي. تر پایا را سره اوسه. په پاکستان کې اپوزیشن ډلو د خپل سفارشاتو په وړاندې کولو سره له حکومت غوښتي چې د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو سیړلو لپاره یو ډیر واکدار عدالتي کمیشن جوړ کړي. دوی پرون تر یوې غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې دا عدالتي کمیشن باید له دریو څخه تر څلورو میاشتو پورې د وزیر اعظم او د هغه کورنۍ په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. حکومتي چارواکو ویلي چې د دې سفارشاتو تر ارزونې وروسته به مطبوعات له خپل فیصلی خبروي. احمد الله په ډیرانو تفصیل دراوروي.
د پاکستان پیپلز کون سینیټر احتساس احسان د نه په ورس مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د پاناما اسنادو معاملې په اړه د مخالفو ډلو د ضابطې کار سره اتفاق کوي، خو د وزیر اعظم په استعفی ور سره متفق نه دي. په اسلام آباد کې د مخالفو ډلو مشرانو سره د ضابطې کار په اړه ملاقات نه پس مطبوعاتو ته سینیټر احتساس احسان اوویل چې مخالفو ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړې شوی، ضابطې کار رد کړی دی او اوس چې دوی په متفقه توګه کم جوړ کړی، نو په هغه کې مونږ دا غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دی جوړ کړی شي او مخکې د وزیر اعظم او د کورونا پلټنې په دریو میاشتو کې مکمل کړي.
وزیر اعظم کې استعفا بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن میں
د وزیر اعظم په استعفا ډیره واضحه خبره ده چې د مخالف ډلو ترمنځ اختلاف نشته خو اتفاقی رائے هم نشته. یو شمیر ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په مشترکه اعلامیه کې موقف ورکړی شوی دی چې وزیر اعظم لا په اخلاقی یا آئینی توګه استعفا ورکول په کار دي، نو د هغې موږ په دې مشترکه اعلامیه کې ذکر کړی دی.
سینیټر احتساس احسان زیاته کړه چې د مخالفو ډلو لخوا ورکړې شوې ضابطې کار کې دا هم ویلې شوي چې یو خصوصي تحقیقاتي یا ټرایل ایکټ دی جوړ کړی شي چې هغه د وزیر اعظم او د کورنۍ په درې میاشتو کې تحقیقات مکملولو نه پس رپورټ خپور کړي او په دې کې د هغه ټولو معاملو پلټنې وکړی شي چې په بهر ملکونو کې اساسې په کمو کلونو کې جوړې کړې شوې وي. د مخالفو ډلو په وینا چې عدالتي کمیشن دې په بهر ملکونو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د کمپنیانو تحقیقات وکړي، دا دې هم معلوم کړي چې پیسې په کمو ذریعو ترلاسه کړې شوې او د جایداد تفصیل څه دی. په ضابطې کار کې دا هم ویلې شوي چې قومي احتساب اداره نیب او قومي تحقیقاتي اداره ایف آی اے په شمول ټولې وفاقي او صوبایي ادارې به د کمیشن پابند وي. عدالتي کمیشن به کولی شي چې د قانون مطابق سزا ورکړی شي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی د عدالتي کمیشن ضابطې کار په اړه وینا وه.
جو هم ایک سنجیدہ تحقیق
منگ سنجیدہ پلٹنی غوختی، نو د ضابطۂ کار لپارا جوڑ کلی شوی دا اسناد د هغه ټول مهم اڑخونه پورا کوي.
د ذکر ده په دې غونډه کې د قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي غړو لخوا دا موقف مخې ته راغلی وو چې په وزیر اعظم تور ثابت دونه پر سید استعفی غوښتنه وکړي شي.
په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه وایي د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو څېړلو لپاره د یو واکدار عدالتي کمیشن جوړ شي. دا رپورټ تاسو ته زموږ همکارې رابعه اکرم خان وړاندې کړه. زه بخښنه غواړم چې ما تاسو ته وړاندوي چې دا رپورټ درته احمد الله وړاندې کوي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د وزیر اعظم نواز شریف پر بچو د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو په لټنو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو سفارشاتو جوړولو کې شامل د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی پلټنې غواړي خو جمهوریت ته نقصان رسول نه مني. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي او په سر کې ترې حکومت ته وړاندې کړو سفارشاتو په اړه نور معلومات غوښتي.
د دې سفارشاتو کې دا به تفصیل سره راغلي وي چې څنګه به د سپریم کورټ چې کوم کمیشن جوړیږي چې هغه سره به څومره اختیارات وي. نو د اپوزیشن چې سفارش په کې ډېر اختیارات او سفارش شوی دی چې هغه سره مکمل اختیار وي چې هغوی ډېر دقیقې څېړنې او چې چا خبره چې ساینسي څېړنې یعنی فورنسک انویسټیګیشن چې هغې وکړی شي، څنګه به د پاکستان حکومت ټولې ادارې هم د دې کمیشن په واک کې وي او څنګه به دوی بهر نه هم ماهر
او تاسو د کمیشن د پاره خټک صاحب وخت معلوم کړی چې په دومره وخت کې به دوی خپل تحقیقات پوره کړي؟
مونږ دا خیال دی چې څوک دې خو اوسه پورې خو 200 نه زیات پاکستان نمونه دي. خو چونکه اپوزیشن پارټي په دې خبره ډېر ټینګار کوي چې چونکه محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم دې ملک نو چې هغه باره کې تحقیقات چې دي دې ته ترجیح ورکړی شي، مګر دا یې ویلي چې تحقیقات ټولو خلکو خلاف وي ژر چې نوم چې راغلی دی په دې کاغذونو کې. نو په دې چې کوم دی لومړی مرحله تحقیقات دي چې کومه کې ترجیح دي وزیر اعظم صاحب یا د هغوی کورنۍ داره کې تحقیقات دي، نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی نن سفارشاتو کې او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان ته یو میاشت نور امر کولی شي او بیا بیا مرحله کې چې دا ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي
او خټک صاحب ځینو اپوزیشن ګوندونو دا ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي ځکه چې کاغه یي د وزیر اعظم په حیث نو بیا خو کمیشن کار صحیح نشي کولی او د هغوی څېړنې به هم شفافې نه وي. تاسو په دې اړه باندې څه خبره وکړه؟
په دې کې د عوامي پارټۍ رائے دا وه چې اول دې تحقیقات وشي او تحقیقاتو نتیجه دې معلومه شي. دلته کې قانون کې یو منظم یو مجرمي الزام جوړه کې نغمه زمي خو څو پورې عدالت ته حقیقت نشي هغه مجرم نه نو موږ دا خیال و چې تحقیقات انتظار پکار دی او موږ سره د قومي وطن پارټۍ نمایندګانو دا خبره پرولم هغوی دا خبره کړې نه موږ دغه موقف وو نو ځکه په دې چې کوم سفارشات لیکلي راغلي دي په دې کې دا د صفه خبره ځکه نشته چې زموږ پارټۍ او قومي وطن پارټۍ والا دې سره اتفاق نه وو نو خدا به چې پیپلز پارټۍ او پی ٹی آئی او نورو پارټیو خپل دغه موقف انفرادي توګه باندې ساتلی وي خو لکه موږ زموږ موقف دا وو چې که فرض کړئ صفي غوښتنه کوئ نو باید تحقیقات او ضرورت څه دی یا خو ورته دوی تاسو مخکې یو فیصله لکه چې کړي وي که نه چې دی ګرم دی او استفاده وکړو بیا زموږ خیال دا وو چې تحقیقات اول پکار دي او تحقیقات نتیجې د راتلو وروسته بیا دې باره کې یو موقف اختیارول
پکار او خټک صاحب ځینې خلک داسې یا ځینې څېړونکي داسې اندېښنه لري چې د دغه پاناما پیپرز یا دغه اسنادو د مخې تراته ګرسته ځینې خلک غواړي چې په لوی لاس باندې دا جمهوری حکومت ته نقصان ورسوي تاسو اپوزیشن ګوندونو په دې باندې هم خبرې بکړي خامخه دغه اندېښنې لري کول لپاره تاسو خلکو ته څه جواب لرل شي
ارزاده چې په دې کې د مختلفو ګوندونو مختلف نظر دي لکه چې ما ارزو کو لکه چې عوامي نشه پاتې نظر دا دی چې یعنی چیرانه په کار دي حکومت راغورځولو کوشش نه په کار دي چیرانه نه مخ کې دغه څه غوښتنې نه دي په کار استعفي غوښتنې په کار یا مثلا داسې مظاهرې احتجاجونه په کار نه دي بلکې عدالتي تحقیقات سره انتظار کول په کار دي موږ چې دا خبره کوو نو زموږ نظر کې دا خبره شته چې پاکستان کې همیشه دې خبرې ته احتیاط په کار وي چې مرض به ختمو مریض خو به نه ختمو کنه جمهوري نظام ختمولو کې خو مرګري کیږي نه البته جمهوري نظام ته څه نقص راغلی دی که مشکل راغلی دی هغې د حل لپاره به قدم اوچتو
دا افراسیاب خټک چې ویلی په پاکستان کې د پوزیشن ګوندونو خوځښتونه باید جمهوریت ته تاوان ونه رسوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا بنو ته ورغلی و. نوموړي هلته د ځینو ترقیاتي منصوبو اعلان وکړ. هغه د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکې وکړې چې د خلکو لپاره د کار پر ځای د مظاهرو سیاست ته پام اړولی دی. د نواز شریف د دې دورې پر مهال د قبایلي سیمو ځوانانو احتجاج هم وکړ، ځکه چې د دوی په خبره د وزیر اعظم په خبرو کې د قبایلو لپاره څه نه و. عمر دراز وزیر لبنو رپورٹ لري.
13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنو دبره پر مهال د یو شمیر ترقیاتی منصوبو اعلانات وکړل چې پکې د بنو ایرپورټ توسعه یعنی بین الاقوامی هوایی ډګر او لکی مروت لپاره د یونیورسيټي جوړولو په شمول یو شمیر لوی منصوبې شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف په لوینا کې وویل نوې پاکستان جوړولو والا سنه کړی او دا به مونږه کړو. نورنګ نا ګانډي چوک بنو ډومیل کډاپا ګمبیلانا ډی خان پورې انډس های وې او مرمت کار اعلان کړو. بنو کورم ګړی پاور هاوس د 2 میگاواټا نه تر 8 میگاواټا بجلی پیدا کولو توسعه اعلان کړو. بنو ایرپورټ توسعه او بین الاقوامی ګرځول، بنو 15 یونین کونسلو ته ګیس او لکی مروت لپاره د یونیورسيټي اعلان کاو او د پاک چین اقتصادي رهداري نه بعد د غلطه ډیر ژور او خا اثرات مخه ترازی. کس هم د بنو لپاره د یو شمیر لویو منصوبو اعلانات وشول، خو بل طرف ته شمالي وزیرستان مشران او ځوانان ګلمن ول چې وزیر اعظم دغه دوره کې د دوی هیڅ ذکر نه وکړو. شمالی وزیرستان یو مشر ملک نثار علی دغه محل مشال تا وویل
وزیر اعظم پاکستان د بانی کیما دوره وکړه، د بانی د پورا د جنوبی اجرا د پورا کیم اعلانات د وکړه. هغه خوش ایندی پابون میر مشکورې ده، خو چونکه میشت شمالی وزیرستان متاثرین به کړه خلک چې هغه د وفاق سره تعلق سوتی میر د شمالی وزیرستان د پورا د خصوصا د واپسی او د میش کیم نره مشکلات دي به هلې د میش بازورین رنګ شول کړي رنګ شول هغه متعلق د ایسه قسم ذکر و نه کړلو. لہذا په دې خبره باندې د مایوسۍ اظهار کی یا کیما سه پسنه ما پېښولا په غاښه د میر د شمالی وزیرستان ذکر نه و.
د بنو سیدون کې عبدالسلام وای دغه اعلان شوی لوی منصوبې دي چې د بنو راتلون کې به بدل کړي، خو چې تر اعلانونو پورې محدود نه شي.
ډېر غټ غټ منصوبې دي چې پیغه باندې عربینه ری پیلا ګری ډېر ش اعلانات دي، خو یو خوف دغه ده چې همیشه د پوره په ملک شه چې کله داسې اعلانات شوي دي بیا خالي اعلانات وي. د باندې د عوامه دا توقعات دي چې د وزیر اعظم خبره ده، د وزیر اعظم غونډې چې هغه اعلانات نه خالي چې دا منصوبې سر ته به ورسېږي او چې سر ته ورسېږي به مو امید دغه ده چې دغه علاقه تقدیر شي کنه هغه بدل شي چې دا د اکنامیک کاریډور چې کومه د خساد خو میر په پښته شي متل چې للای چې چپ دوریای چې ریخ شي چې د چپ په سراوي خو دغه علاقه ته ترقی روشي.
د جلسې په دوران د شمالي وزیرستان مشران احتجاجاً د جلسې نه راووتل او بهر سړک باندې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم احتجاج هم وکړ او وزیر اعظم پر ضد یې نارې ووهلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوس هم د افغانستان په اړه دوه رپورټونه را سره دي. پیل دی رپورټ. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنۍ چارو صلاحکار سرتاج عزیز پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغان بحران حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي. نوموړي د خبرې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې پاکستان باید د خپلې لیکلی وادي سره سم په خپل خوره موجودو له مذاکراتو انکار کونکو طالبانو خلاف عملیات وکړي. زمونږ همکار فرشته جلال زید د افغان ولسمشر د ویان پرستیال د وخان میناپال سره مرکه کړي او په سر کې ترې د سرتاج عزیز د خبرو پاړه د افغان حکومت د ریس غوښته.
موږ د خپل دفاع لپاره مجبور یو، د افغانستان د خلکو دفاع، د افغانستان د خاورې دفاع لازمون مسولیت دی او دا جنگ پر موږ باندې تحمل شوی دی. موږ د هغه چا لپاره چې سوله کوي، د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوی دی او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دشمنان ځپل شوی
دي. ځینې خلک په دا باور دي چې پاکستان کوشش کوي چې د سیاسي پروسې رابر سره کول باندې یو اربیا ځان مطرح کړی د افغانستان په ارتباط، نو تاسو دې ته په څه نظر ګوري؟
که روسیا هم پاکستان په دې اقدام باندې شي، د افغانستان د مازلې د هلا را جنگ او جګړه نه ده، نو عمل اندې اقدام وکي. ولی پاکستان برعکس بیا هم خبري د سولې کې، ولی د جنگ لپاره طالب را لیږي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب را لیږي او دلته عملا ورسره همکاري کوي، لوجستیکي همکاري کوي، استخباراتي همکاري کوي. زموږ د پاکستان سره ورسره دا نه شي د ترهګرۍ، د تروریزم او د جګړې د ختم لپاره دی عملی اقدام وکړي.
تاسو د افغانستان حکومت وستا د سولې د څلور اړخیزو مذاکرو په ارتباط تاسو په خبرو کې یاست، آیا دا کیږي نه کیږي دغه پنځم دورې په دې باندې پر مختګونه څه دي؟
تر هغه وخت پورې موږ د څلور اړخیز کمیسیون ناستو ته ادامه نه سو ورکولای تر څو پورې پاکستان هغه تعهدات چې د څلور اړخیز کمیسیون لارې کړې دي د غل لپاره عملی اقدام ونه کړي. په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار موږ ویلي دي دا خبره سوي ده چې کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. عملاً ولیدل سول شي د طالبانو ډلې د دې پر ځای شي د سولې مذاکرې تکچینی جګړې ته دوام ورکړي دي. معلومه سوي ده او دا کسان هغه دي چې الته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د پټن ځایونه لري، مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت ورته ده چې عملی اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د سولې رخص کمیسیون لري نور ناس دوام ورکوي.
تر هغه پورې به پوځي عملیات روان وینو
کاملا. ما مخکیم درته چې جګړه پر موږ باندې تپل شوې ده، موږ د دې مسؤلیت لرو چې د خپلو خلکو، د خپلې خاورې او د خپل نظام څخه دفاع وکړو.
مخکې داسې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د په ملګرو ملتونو کې د پاکستان څخه شکایت کوي، هغه دوسیه تاسو تر کومه ځایه په مخ پوتله؟
دا یو پروسه ده. کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپل مراجعو څخه تعقیبیږي.
یعنی دا پروسه شروع شوې ده؟
نو کله چې رئیس جمهور ویل هم دا معنا ورکوي.
د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویان دوا خان مینپال خبرې مو واورېدې چې ویلې پاکستان د طالبانو د سولې مذاکراتو ته پر اوستلو کې لزړه همکاري نه کوي. یو بل راپور دا دی چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو له پنځم تلین سره په افغانستان کې د دغې ډلې د بیا فعاله کېدو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. افغان او امریکایي چارواکو دا منلې چې د القاعده وسلوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او په دې هیواد کې له نورو ډلو سره یې همکاري زیاته کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو پنځه کاله وروسته په دې اړه چې دغه ډله له نویو متحدینو سره بیرته په افغانستان کې پیاوړي کېدو په حال کې ده اندېښنې راپورته شوې دي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه د دغه ډلې نوي جهادي متحدین د اسلامي دولت ډله او طالبان بللي دي. اسامه پنځه کاله مخکې د 2011 کال د مې د میاشتې په دوهمه امریکایي ځانګړو ځواکونه د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې وواژه. امریکایي چارواکو د هغه وژل پر دغې ډلې سخت ګزار بللی و، خو په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د انډیپندنت په لیکنه القاعده بیا په افغانستان کې چې د نړۍ یوه ناکراره سیمه ده سر راوچت کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو سره جهاد مخته یوسي او د لویدیځ چې هڅه یې کړې دغې جګړې ته شا کړي پښې بیا په دغه کړکیچ کې ښکېلوي. امریکایي چارواکو تر ډیره وخت د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه راپورونه کم اهمیت بللي و، خو کله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قوماندانۍ مرستیال جنرال جیف بوچانان پر دې خبرې اعتراف وکړ چې که تیر کال ته ځیر شي یو زیات شمېر استخباراتي راپورونه په افغانستان کې د القاعده له 500 تر 100 پورې د غړو د حضور اټکل کړی و، خو کله چې موږ دا وموندل چې یوازې په یو کم کې د القاعده له 150 زیات غړي فعال و، افغانستان ته د القاعده د بیا راګرځېدو پر مسلې ډېرې اندېښنې راپور تکړه. د شاوخوا 10 کیلومتره مربع په ساحه کې دغه کم د کندهار په لری پرتی ولسوالي شورابک فعال چې امریکایي ځواکونو د دوه ورځو شدیدو عملیاتو او درش په هوایي حمله په نتیجه کې بیرته ونیو. ویل کېږي چې دا د القاعده تر ټولو لوی کم دی چې په افغانستان کې موندل کېږي. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د هڅه کړې و چې وښيي القاعده بیا ډېره فعاله شوې او افغانستان ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه ویلي القاعده د لویو حملو لپاره ځان تیاروي. دا ډله د نورو شبکو تر شا فعالیت کوي، د هغوی ملاتړ کوي او خپلې تجربې ورسره شریکوي. القاعده نور زیاتې ویناوې نه کوي، خو هغه یو لوی ګواښ دی. په وروستیو کې ناتو په یوې څېړنې کې دا وموندله چې د القاعده وسلوال په اوس وخت کې د افغانستان په شاوخوا 40 ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته که څه هم هغه سیمې چې القاعده پکې فعاله ده ونه ښودي، خو په افغانستان کې د القاعده د بیا فعاله کېدو مسله تایید کړه.
نجدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده او په زینو ځای کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې زینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د انډیپندنت په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیله منو چې د خپل جمهوری ریاست په دوه دورو کې د دوه عراق او افغانستان جګړو په پا پایته رسولو سره به د ځان لپاره په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي، خو لیدل کېږي چې امریکایي ځواکونه بیرته افغانستان په جګړه کې ښکېل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جان نیکلسن سناته د طالبانو او القاعده د اړیکو د نږدې کېدو خطر جدي بللی او ویلي و چې دی به په دې هیواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره پر هغه مخکیني پلان غور وکړي چې له مخې راتلونکي کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر 5500 ته راکمیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره نړیوال باید په تیره بیا د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره مرستې زیاتې کړي، کنه القاعده او نورې ډلې به بیا پر افغانستان خپل نفوذ ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزي هم ازادي راډیو ته دا مسله مهمه وبلله.
د امریکا هغه کوم ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي یا افغان دولت سره کړي هغه سره ونه رسي، نو دا جرړې دې تم غټېدلې سي او موږ رقم ته نیالګي ونه تر جوړېدلې سي.
انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلر هغه خبره راخیسته چې ویلي وو د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رژیم لړنګولو وروسته به موږ افغانستان بیا پرې نږدو، خو د ورځپاڼې په باور دا هغه څه دي چې عملاً پېښ شوي. هغه منابع چې د افغانستان د رغولو او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره ورته اړتیا ده کمې شوي. د 325,000 کسیز افغان پوځ د تشکیل د پوره کولو لپاره د نویو پوځیانو د روزنې پروګرام پت شوی چې په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلو تلفاتو ته په پام سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کمښت ستونزې راپورته کړې دي.
نوریاس نوری د همدې رپورت سره د خبرونې نیمای برخه ته رسیدو. په پیښور کې یو نیمه بجه کیدونکې ده. په ټیک کې یو نیمه بجه به تاسو د شاهین بنیرینه د دې مهال لنډ خبرونه واورئ.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو د تورونو د تحقیقاتو لپاره د یو ډیر واک لرونکو عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د سفارشات تر غوږ وروسته راغلي چې پاناما پیپرز پاناما اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو په بهر ملکونو کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د یولس کسانو د پانسی کولو په حکم دستخط کړی دی. د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه کسان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړ وو. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف په سند صوبه کې د رینجرز واکونو په زندان کې د تشدد وروسته د متحده قومي مومنټ ګوند د یوګړي د وجل کېدو په اړه د تحقیقاتو حکم کړی دی. پرون د خیبر پختونخوا بنو ته د خپل دورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غلطه د نړیوال هوایي میدان جوړولو ترڅنګ د لکی مروت لپاره د یو پوهنتون اعلان هم کړی دی. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوي بدله کړي. د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند له خوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد زیاتېدو سربیره هم پر جنگ بندې معاهده کېدلی شي.
شاهین بنریو چې لن خبرونه د توډاندې کولوسته مشال رډوی مجلې د خبرې دوه نوبت ته داونه سواد ته د سیلانیانو د ورتګ د کونړ د کلیزی مشایری او د مالک په نوم د یو پاکستانی فلم او نورو موضوعاتو باندې راپور نوریده شي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې د افغانستان او پښتونخوا وروستیو کلتوري پرمختګونو ته کتنه کوو. دواړه سیمې د لرغونی تاریخ او کلتور څخه برخمن او بډای دي. وروستیو جنگونو او ناخوالو که څه هم کلتوري او ادبي فعالیتونه اغیزمن کړي دي، خو بیا هم کیسه په مخ روانه ده. چاوي چې د عشق خبرې ګرانې دي، ګرانې خو مینو ته اسانې دي. په روانه خبرونه کې به واورئ. سیلانیانو بیا سوات ته مخه کړي، خو په دې لاره کې خنډونه هم شته.
په بل ورځ د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو، هغه وویل چې یاره موږ کله اخبار کې دا خبره وکړه نو موږ ډېر خوشحاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره موږ سوات ته لاړ شو. د بده مرغه داسې وشو چې کله درګۍ ته هغه راورسېدونه فوجیانو هغه واپس کړل.
له افغانستانه نورو هیوادونو ته د تلونکو پناه غوښتونکو په اړه د یو فلم راپور لرو.
نیمه پیسې نش پر اورم سما ده او نورې په کله چې به بهتر هم.
You now need to pay me to get to Australia.
مو سره څو پرستنه کوي
تاریخیا وای مونږه سلیاتو زو
د کوهنور غمی په سر ل ولاړو شو. تازه ناندره یو مخبرو کونړ کې یو پرتمنې مشاعرې ته سر ورخ کرا کو. د فراه ولایت د ځوان شاعر اغا نور دلسوز خبر یو شعرونه هم اوریدل شي.
خلاص کاله کې چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلم، پس ما دوه کتابونه چاپ شوی چې یو غمزپل زړه نمیږي او بل سپیشل ملغلره.
په خبرونه کې نور کلتوري او ادبي مواد او موسیقي هم لرو. بدرګه موکړه رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. سو کال وړاندې سوات ته وسلوالو له لاسه دومره ځپل شو چې خپلو خلکو ترې هم کډه کوله. خو اوس چې حالات مخ په ښه کېدو دي، د نړۍ سیلانیانو بیا دغې تاریخي سیمې ته مخه کړې ده. خو د سوات د هوټلونو د اتحادیې چارواکي وایي حکومت د سیلانیانو د امنیت د ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نه دي. په سواد کې د بودایي مذهب او د نورو مذهبونو سره د تړاو لرونکو د پام وړ توکي او مقدس ځایونه شته چې د نړۍ سیلانیان یې لیدل غواړي، خو آیا دا کار شونې ده؟ د شاهین بنیری په راپور کې به تفصیل وورو.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدونو وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د ښایست او تاریخي آثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي، خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سواد د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونې امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکی سیلانیان ستانه کړی دی.
مخکې دا خبر راغی د زنجیره منستۍ نه ګیره د ټکی په فارم راغی چې موږ ګورو درګې نه غاری پرپورټ راغی چې ډیر کسان لاري نه واپس کیره موږ داسې پلان نشته موږ نه پریږو فارم ته یو ګروپ راغی هغه په سکیورټی کې راغی یا دې د پستون خبر او نو دا خو یو کاسمیټکس په تارونه دي چې دې کوي کم کار دي کول غواړي نه ته هم نه ته خو بالکل پستونم کیږي او نیم کیږي او بل سم کیږي او اوس بم کیږي چې دې غواړي چې ته هم نه
زئی خبريال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سواد کې د خپل مقدس زینو د سیل ډیر لیواله دي، خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلته د اسانتیاو کمی د هغوی په لار کې دیوال دي.
پابل اورز د کوریا سیانو چې هغه په اسلام آباد کې وو هغه وی چې را مونږ کله اخبار کې دا خبر وکړه نو موږ ډیر خوشاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې را موږ سواد تلاړ شو. د بده مرغه دا شو چې کله درګې ته غوړه ورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې موږ نه پوهیږو چې کله ته امني او دلدي نه ده نو سی هغه شرط چوت کړی شوی، نو بیا خدا خبره ده چې هر سړی راتلی شي د وسړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي نو
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ودی د ادارې د بهر ملکی سیلانیانو د مرستې د سانګې مشر علي سید بیا وایي سواد ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګری ویزه لري. د دین علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي. نوموړی زیاتوي
دا ټورست بغیر د ان او سی اغشته سواد ته تلی شي اغه ویزا د ټورست ویزا یا ویزټ ویزا بزنس ویزا نه ان جی او ویزا نه اغه لپاره بیا ان او سی ډیر ضروری ده. اوس پورې د تایلند ګروپونه تللی دي، د بریټیش جاپانیانو ګروپ تللی دی. دا تقریبا چې کله نه دا ریسټریکشن ختم شو فور ټورست زما خیال دی تقریبا 7-10 ګروپونه ویزیټ وکړو.
سواد د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه ده د غلطه د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د سیمې د سیلګری سند ته ډیر زیان رسیدلی دی او د دې سند سره تړلی په زرګونو خلکو روزګار بیللی دی.
زموږ بل راپور هم د سواد د لرغونو آثارو پورې تړاو لري. د بودا د پخو یو لرغونی ډبرین نقش چې له پاکستان امریکا ته په قاچاقي ډول وړل شوی و او تمه کېده چې څه د پاسه $1 million قیمت وکړي د امریکا حکومت پاکستان ته بیرته ورکړی دی. یو جاپاني قاچاقبر د دغه مجسمې د غلا کولو تور 13 میاشتې امریکا په یو عدالت کې ومانه. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د لیکنې تفصیل له هارون بچان اورو.
د بودا د پخو دغه ډبرین نقش چې بودا پادا نومیږي لسیزي مخکې د پاکستان له غسیمې چې لرغونی بودایي آثار پکې مندل کیږي غلا شوی وو. د نیویارک یو عدالت په هغه ښار کې د پاکستان سفارت یو چارواکي رضوان سعید شیخ ته دغه مجسمه سپارلې. شیخ ویلی مخکې له دې چې دغه مجسمه پاکستان ته ولیږي ښایي هم په نیویارک ښار کې یې نندارې ته وړاندې کړي. د زیاته کړې بودا پادا 1500 پاونډ وزن لري او دا چې ډېر خوخت چې د پاکستان د کلتوري ورسي یو مهم توکي ورته په لاس ورکړل شو. د تاتسوزو کاکو په نوم یو جاپاني قاچاقبر چې د بودا دغه مجسمه نیویارک ته د خرڅلاو لپاره رسولې وه د عدالت پر وړاندې د خپل جرم په منلو سره $15,000 جرمانه ورکړې او په خپله خوښه له امریکا وتلې ده. دغه جاپاني کس ویلي پوهېده چې دا مجسمه د خیبر پختونخوا د سوات له غرنۍ سیمې څخه په 1923 کال کې ویستل شوې. د زیاته کړې که له یوې خوا یې غوښتل چې د بودا د دغه مجسمې د خرڅولو په ترڅ کې ډېرې پیسې لاسته راوړي نو له بلې خوا دا ویرې هم ورسره وه چې که دا لرغونې مجسمه په پاکستان کې پاتې شي نو ممکن تاوان ورته ورسول شي. لیکنه کاږي په ملګرو ملتونو کې د تعلیمي او کلتوري چارو د پرمختیا ادارې یونیسکو څه باندې 11 لسیزې مخکې د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې چې بودایي آثار پکې موجود دي د دغه ورسې د حفاظت لپاره د امریکا په مالي مرسته یو پروګرام پیل کړی دی. پلیکنه کې د پاکستان په هزاره په هنتون کې د یو استاد پروفیسر محمد ظاهر په حواله ویل شوی په 2009 کال کې چې په سواد کې د طالبانو نفوذ زیات شوی وو د پاکستان حکومت پلان درلود چې په سیمه کې موجود تاریخي آثار خوندي ځایونو ته انتقال کړي. ظاهر زیاته کړې په غربي او د جنوب ختیځ آسیایي هیوادونو په بازارونو کې د بودایي هنري آثارو طلب د دې لامل شوی چې دغه لرغوني توکي دغو ځایونو ته قاچاق کړل شي. لیکنه زیاتوي د جاپاني قاچاقبر له نیول کېدو څو ورځې مخکې هم د نیویارک ښار پولیسو له هند څخه پټې کړل شوې دوه لرغوني مجسمې په خپله قبضه کې واخیستې.
عاشر عظیم پاکستانی نژاده کاناډایي فلم جوړونکی دی که د پاکستان د تلویزیون یوه پخوانۍ ډرامه دوه چا کتلې وي نو د عاشر عظیم له نامه سره به خامخا آشنا وي. دغه ډرامه د عاشر عظیم پر کیسې جوړه شوې وه او د پکې مخکخ رول لوبولو. نوموړی چې په کوټه کې زو کړې تر ډیرو کلونو په کاناډا کې استوګنو او اوس بیرته هیواد ته ستون شوی او د مالک په نوم یو سینمایي فلم یې جوړ کړی چې ناندره یې راپاره ولیدی.
محمد محسن پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں. یہ زمین یہ لوگ میرے ہیں.
د پاکستان مرکزی حکومت په سینماګانو کې د دغه فلم په خپراوي بندیز لګولې خو د پښتونخوا حکومت وایي دغلته په سینماګانو کې د یاد فلم په خودلو هیڅ ډول بندیز نشته. د مشال خبریال سراج ظهیر پر راپور لري.
مالک ملازم کو دھمکی نہیں نوٹس دیتا ہے.
قصہ هم د پوز د ځوانانو او سیاستدانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار عاشر عظیم د اردو ژبې فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دې فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد اواز پورته شوی نو دوی به ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازت ورکوي. یاد دې وي چې یاد فلم د روانې میاشتې په 8 نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایش ته وړاندې شوی وو. د کومې وروستو چې په 8 اپریل وفاق کی حکومت پدی بندیز ولګو او تور یہ پوری کړو چې دی فلم کې د جمهوریت او ریاست پر ضد خبرې شوې دي. کله چې مشال ریډیو دی لړکی په اسلام آباد کې د مرکزی سنسر بورډ د چیرمن مبشر حسن نو پختل نو هغه وې چې دی فلم باندې دولس لخوا یو شمیر شکایتونه راغلي وو چې پکې ویل شوې دي چې پدی فلم کې پښتانه او سینجان په نخ کړې شوې دي او دا چې دی کې د سیاستدانانو کردار کشي هم شوي. نو دوی د وفاقي حکومت په حکم باندې پدی فلم بندیز ولګو.
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے
دے وئی چیز ہم کو موشن پکچر آرڈیننس کا نور لسوا نہ ہاویا یم دے پہاگے کی خکاری لکلی دی چی او فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہاگا پٹول ملک کی خود لکی گی خوچ دولس لخوا پر شکایت رازی نو پہاگے وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اغستو پا بندے نو دا فلم مون سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مورتا ہم ورکڑو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روانو. خودی دوران دولس لخوا مونتا ددی فلم پر ضد شکایت راتلل شروع شو او چکل دا ډیر شو نو موږ په دغه بنیاد د قانون تر لاندې د دې پر ضد کاروایی وکړه
خلاف ایکشن لیا.
په دې اړه چې مشال ریډیو د فلم مالک د ډایرکټر پروډوسر او اداکار عاشر عظیم سره رابطه وکړه نو فقط دا ویل چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا خطر راغلی خو دوی په دې نه دي خبر چې په فلم یې ورلا ولې بندیز لګولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د اردو او پښتو فلمونو او ډرامو اداکار فردوس جمال نو پوښتل چې په پاکستان کې د فلمونو د سنسر کېدو معیار او پیمانه څه ده نو هغه وی دلته یوازې ذاتی ګټو ته قتل کیږي او هیڅ پیمانه نشته. نو موري وی
ګوره دا غي لوی جمله دا غي فلم چې زه د دې ملک چې کم ده اوسې دن کې ما او زه د دې ملک مالک ما نو مونږ ټول د دې ملک مالکان یو نو دا خبره جوړه چې کوم حکمرانان دي ځان د دې ملک حکومت غني او مونږ عوام چې کم ده او ولس چې کم ده هغه خپل غلام غني هغه وی چې دا څنګه د ملک مالک
درسنیو په وینا محبوب عالم نومي وکیل په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې دی چې په یو فلم د بندیز لګول او اختیار یوازې د سنسر بورډ سره وي او د وفاقي حکومت سره نیغه په نیغه په یو فلم د بندیز لګول او اختیار نشته نو باید چې دا فیصله ناقانونه وګرځول شي.
د فلم په نړۍ کې پاتې کیږو. د آسټریلیا د کډوالو د چارو ادارې په دې وروستیو کې یو فلم خپور کړی چې ورکی د هغو افغانانو کیسه راخیستل شوې چې د ښه خوندي او هوسا ژوند په تکل کې نورو هیوادونو ته مخه کوي. د افغانستان خلک له تیرو څو لسیزو په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، خو اوس مهال دوی ته کمه پاملرنه کیږي ځکه چې د نړیوالو پام د سوریې، عراق او د نورو هیوادونو کډوالو ته اوړېدلی دی. زموږ همکار احمد شیبر د مهاجرت فلم په اړه راپور درته وړاندې کوي.
نیمای پیسې نش پر اورم سما ده او نورې په کله چې به بهتر هم.
You now need to pay me to get to Australia.
موږ سره څوک راسته نه کوي.
ته رښتیا وایې؟ موږ استرالیا ته ځو.
دا د مسافرت په نوم د هغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی. دا فلم په درو هیوادو افغانستان، مالیزیا او انډونیزیا کې ډک شوې ده.
دلته رسیدو لپاره موږ هر څه له لاسه ورکړو. ازوان کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کاوه. هغه د طالبان له خوا وشل شو. موږ باید هم د خپل ځان نه وښنه کړو نو تاسو موږ بیرته لګی.
یو کال کېږي چې موږ دلته راغلی یو ښاغلی. دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورئ نور څومره په تمه پاتې شو ها؟
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو. خود سوریه تر شړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزی تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو. استرالیا ته ډیر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوې دي چې په کې کډوال د هند له سمندره پورې وځي.
مورې دا زما خوښه وه، دا زموږ پلان و. زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم.
زما زړه هره سویا زما دعاګانې درسره دي.
کار ونه شو، هېڅ زموږ سره څوک مرسته نه کوي.
ته رښتیا وایې؟ موږ استرالیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو موږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زما خپلې پیسې غواړم.
له دې لارې موږ هېڅکله استرالیا ته نه رسېږو.
موږ لومړی کسان یو چې استرالیا ګورو. موږ ډېر ورته نږدې یو.
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلی دي هغه منل شوي دي. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلی وو نږدې 100 کې د کډوالو په توګه منل شوي دي، خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلی دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړي دي او تر ډېره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنی د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وایي چې د مسافرت په نوي دقیقې فلم $6 میلیونه لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناکه سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارسي.
او فرهاد دریا هم د مسافرو سره د دوی په غم ژاړي.
مسافر
چو پوڑے او یار میں پیالا تراشنا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن سرا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن سرا ولا مینا او مسافر
پوست کوهینور هیری یا الماس پاړه درته راپور لرو. دغه مې تر کلونو پورې د برتانیې ملکې وکټوریا په تاج کې ټومبلو. کوهینور الماس تر دې وړاندې په جنوبي ایشیا کې له یو نه بل هیواد ته ډیر سفرونه کړي او د ډیرو شاهانو ملکو له لاسه تیر شوی دی. په دې وروستیو کې هند د کوهینور الماس له دعوې په شا شو، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی بیا وویل دوی د دې غمی اصلي وارثین او غختون کړي. د کوهینور هیری یا الماس پاړه د فرشته جلالزی په راپور کې اوري چې دا غمی د سړو لپاره خ قدم نه لري او د خزو سره بخت یاری کوي.
د الماسو دغه به ساري غمی یو سل اته قرات او چې د هند لوی وچی د اشغال پر مهال انګلیسانو ته پلاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقوقو او عدالت جبهه په نوم وغیرې حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستانه غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو د غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کومار روانونی د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په 19مه پیړۍ کې پر هند د انګلستانو د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ د الماسو د غمی انګلستانو ته سوغات ورکړی وو. د کوهینور الماس په 1950 میلادي کال کې انګلستان ته رسیدو سره سم د ملکه الیزابت د مور ملکه وکټوریا په تاج کې ځای پر ځای شوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکه وکټوریا لمړین سره د غمای د لندن په برج کې ننداری ته شودل شوی دی. د هند د لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمی رنجیت سنگ هغوی ته له خپله لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سنگ د سیکانو په جنگ کې د انګلستان د پوځ د مرستې د مننې لپاره دغه غمی هغوی ته ورکړی و. د کوهینور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې دا غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته په لاس ورکړ او بیا کله چې پاچا دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه یې وغوښته دا غمی رنجیت سنگ ته ورسید. باور پر دې دی چې دا غمی نارینه و ته شش ګوم نه لري، بدبختی ورته راوړي، نو له دې عمله یې د انګلستان د ملکې په تاج کې شي دی. د برتانیې حکومت په 1960 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی ل ورکولو ډډه وکړه او وی ویل چې دا د انګلیسانو او سیکانو د موافقه مخالف کار دی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون دا ور ویل چې د کوهینور لستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوډ کامیرون ویلي کومج یو شایستون کړنو بل ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
په پاتې خبرونه کې په افغانستان او پښتونخوا کې د شاعرانو له تازه هڅو تازه کلامونو خبرې گئی. لومړی ورزو کونړ ته، هلته مو د یوې مشاعرې خواږه درته راټول کړي دي. د محمد مختار اصرار شعر ته پام وکړئ.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازه کړي پورته کیږي ترې ټپې دي، شور او زور دي هغه شوه جوړوي راته سری دي، سیندا ته په هغه لور دي چې راوړي راته غني دي.
شفیق الله رنزور له پکتیا نه د کونړ مشاعرې ته ځان رسولو.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې، بس هر ساعت د خار ولس جنازې، نړۍ زمونږ پسې حساب مې سي، زمونږ ټول عمر دی بس جنازې، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دی چانه کې دی لوس جنازې، حلالوي مې حیوانات را ته بغارې وخي او راته خان دی بنی آدم را څخه خوند داخلي.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې خپل شعرونه زمزمه کړل. وارث سیرت او قیام خیام ته وکشه.
د کونړ سیند لوګ پوروزا، د کونړ د کونړ سیند زمونږ د مکی تا پاتک سوار لیدنا، د کونړ
کنړه فرا ولایت ته ورځو او د ځوان شاعر آغا نور دلسوز خبرې او شعرونه در باندې اورو. نوموړي د شعر سو کتابونه چاپ کړي او تکړه سندرغاړو هم د شعرونه سندریز کړي دي. د خپل ژوند او فن پاړوي
سې ټاټوبه یې فرا ولایت او د خاک سفید د ولسوالۍ او د غورچی د کلیم او د پنځلس کاله را په دې خوا په نیمروز ولایت کې ژوند کوم او همدلته اوسېږم. زما ادبي کارونه خو د دیارلس یا د څوارلس کاله راهیسې ما شروع کړي دي، خو لس کاله کېږي چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلی یم. زما دوه کتابونه چاپ شوي دي، دوه شعري ټولګې مې چاپ شوي چې یو غمزپل زړه نومېږي او بله سپېڅلې ملغلره، او یو کتاب مې بل هم د چاپ ته انتظار کوي چې هغه کې ټول نظمونه دي. انشاءالله هغه به هم په ډېر ژر وخت کې چاپ ته وسپارو که ژوندو د خیر سره.
آغا نور دلسوز دو خواږه شعرونه د پخپل غږ کې
پر زړه مې ستا مینه خوږه پریوته، اخر مې ژوند باندې لمبه پریوته. زه خو د عشق په دستور نه وم خبر، زه خو د عشق په دستور نه وم خبر. راته دنیا ټوله کړه پریوته، د ځوانۍ خوند رانه هیر کای مینې، د ځوانۍ خوند رانه هیر کای مینې. شیرین اوس راته درنه پریوته، ما د مومن کیسه لیدلې نه وه، ما د مومن کیسه لیدلې نه وه. اوس مې مرۍ باندې چاړه پریوته. زه آغا نور چې د دلسوز پنګولي، زه آغا نور چې د دلسوز پنګولي. کلی او کور کې آوازه پریوته، اخر مې ژوند باندې لمبه پریوته. پر زړه مې ستا مینه خوږه پریوته. او بل شیر به هم درته وایم چې عنوان یې دی ګیلې. لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې، لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې. ما ستا حضور لره تحفه تحفه راوړې ګیلې، چې د رویبار په خوله دې ماته جوابونه راکړه، چې د رویبار په خوله دې ماته جوابونه راکړه. د هغې ورځې مې د ځان سره لیکلې ګیلې، ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي، ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي. د زړه پر سر مې د ښکارا دا غم لړلې ګیلې، ما ته دې ډېر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه، ما ته دې ډېر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه. ځکه مې نن راټولې کړي دا سپېڅلې ګیلې. دا غانور سره د مینه کې دوکه وکړله، دا غانور سره د مینه کې دوکه وکړله. څو ځله تا زما دل سوز راغورځولې ګیلې، ما ستا حضور لره توپه توپه راوړې ګیلې. لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې.
درنو اوریدونکو، د مشال راډیوي مجلې دا غنه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه بعد نور مطالبه سره ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان څو تاریخ به شک چوپه
دي نه ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.